وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. تاسو ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زما نوریاس نوري نیکې هیلي او پیرزوینې ومنې په دې خبرونه کې چې د دریو بجو دوام کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وروستیو تلفاتو په اړه راپور درکوو. د افغانستان د مالي وزارت د ویاند څرګندونې اوري چې وایي د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په دولتي ادارو کې د سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانو په هکله یو کمیسیون ګمارل شوی او ډېر ژر به په کار پیل وکړي. د افغانستان او سیمې په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب هم په دې خبرونه کې راغونډ شوي دي او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو چې ورپسې نړیوال خبرونه خپرېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کانفرنس په خاطر ځانګړي تیاری نیول شوی دی. د هلمند ولایت په نورزاد ولسوالۍ کې په 1100 جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي موادو د میشت لړۍ پیل شوه. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د جاپان صدر اعظم د خپل هیواد او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو د پراخوالي د هڅو ژمنه کړې ده. بشپړ خبر نو واوري ویانت اجمل تورمان. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کانفرنس په خاطر ځانګړي تیاری نیول شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان علیم صدیق نن خبریالانو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو څخه زیات د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دغه کانفرنس کې به دا هڅه وشي چې افغانستان ته لا زیاتې مرستې جلب شي. تېره اونۍ په افغانستان کې د دغه کانفرنس د تیاریو په خاطر د یو شمېر وزیرانو په ګډون درې غونډې جوړې شوې وې او ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې څلورمه غونډه هم جوړه شي. دا کانفرنس به د جنوري د میاشتې په 28 نیټه جوړ شي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي د یو ماین ایښودونکي د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوی کس د خوست ولایت په دومندي ولسوالۍ کې د غوړیو په ټیم کې ماین ځای پر ځای کړی و چې د ایښودلو پر مهال ونیول شو. خو د نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو په کندهار، میدان وردګو او پکتیا ولایتونو کې هم یو شمېر ماینونه شنډ کړي دي. بلخوا د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې تېر ورځ د ملي اردو د ځواکونو په یوې قرارګاه د توغندیو د برید له امله یو سرتېری ټپي شوی. د پکتیکا ولی ویان مخلص افغان ازادۍ رادیو ته ویلي چې په متقابل ډزو کې مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا وخت دی، خو دقیق شمیره یې نه ده معلومه. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د پولیسو چارواکو ویلي چې یو اندازه مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو د وزارت د مخدر مواد پر ضد مبارزې د مؤینیت لخوا خبره شوې درغلي چې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې 3.5 کیلوګرام مخدر مواد د پولیسو لاسته ورغړي دي. خبر پاڼه وایي چې د قضیه په تړاو دوه کسان نیول شوي دي، خو د دغه کسانو پیژندنه نه ده شوې. د غشاند افغانستان په بیلابیل سیمو کې د شپږ وشتو غندیو د نیونې خبر هم ورکړل شوی دی. او د هلمند ولایت په نورزاد ولسوالۍ کې نن په 1100 جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. د هلمند ولایت د کډوال دوچار رئیس حاجی غلام فاروق ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه خوراکي موادو کې غنم، غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. دغه مواد په افغانستان کې د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د نړۍ د خوراکي سازمان لخوا وویشل شي. او د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د شان بدیږي. امریکایي ډالر 3.5 پوله یو ستالین پاو نه تاوی افغانۍ، یو ایرو 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایناني تومنه 3.5 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنۍ خبرونه سیما او نړۍ له فريده هوټ سيفي سره.
د پاکستان په صوبه سرحد کې د طالبانو ضد قومي مشرانو په موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې. په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د سیمه ایز چارواکي نصیب شاه لخلیوای قومي مشرانو غوښتل په باجوړ کې د طالبانو په ضد قومي ملیشه جوړ کړي. نصیب شاه زیاتوي قومي مشران له محلي چارواکو سره د کتنې په مقصد د باجوړ خار سیمې ته روان وو چې د کسای په کلي ته نږدې پرې د سړک د غاړې چاودنه وشوه. دوه ورځې وړاندې د لکې مروت د سیمې ځانوژونکي بمی چاودنې کې سل کسان وژل شوي وو. د ایران پارلمان نن د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په تدریجي ډول د انرژي او خوراکي شیانو د سبسایدۍ کمول پکې غوښتل شوی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد غواړي چې د تیلو، طبیعي غاز، برېښنا، اوبو، خوراکي موادو، روغتیا او پوهنې په برخو کې د دولتي مرستې یا سبسایدۍ کمې کړي او له دې لارې په کال کې شاوخوا 1,000,000,000 ډالر وسپموي. یو بل خبر وایي ایران ګواښ کړی چې که چېرته له لویدیځ سره په تهران کې د طبیعي څیړنیز مرکز د هستوي بټۍ لپاره د اټومي سون موادو برابرولو معامله ونه شي نو دوی به نور د جګې سطحې غني شوي یورانیم تولید کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د دې هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي لویدیځ باید د ایران د معاملې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي، په دې معنا چې یاد د تهران په سلو کې 40 غنی شوی یورانیم وپلوري او یاد د ټیټې سطحې یورانیم سره تبادله کړي. متکی وایي نړیواله ټولنه په دې اړه پریکړې ته یو میاشت وخت لري. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا وایند مایک هیمر پرون وویل ایران د هستوي پروګرام د مسلې په اړه په خپله ځانته دریز غوره کړی. دا ازادي رادیو ده. د جاپان صدر اعظم د خپل هیواد او متحده ایالاتو ترمنځ د نورو برابرو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. صدر اعظم یوکو هاتوما یا چې د جاپان په ملي ټلویزیون کې د نوي کال په مناسبت وینا کوله وویل هیله مند چې د جاپان او متحده ایالاتو ترمنځ ائتلاف به نور هم پراخ، شفاف او د اعتماد وړ وي. په 1980 میلادي کال کې د امنیتي لاسلیک شوي تړون له مخې د امریکا پوځي ځواکونه د دې اجازه لري چې په پراخه بڼه د جاپان له خاورې او تاسیساتو څخه کار واخلي. په دې وروستیو کې شاوخوا 30 امریکایي عسکر په دې هیواد کې دیره دي. د موافقې له مخې متحده ایالات شمن دي چې پر جاپان حملو ته ځواب ووایي او دا هیواد د امریکا په اټومي وسلو وساتي. هغه مسافرین چې له 14 هیوادونو څخه امریکا ته سفر کوي د امنیتي خطرونو له امله به سر له نن څخه له ډیرو سختو امنیتي تلاشیو سره مخامخ وي. مسؤلین وایي هغه مسافرین چې له دغو هیوادونو څخه او یا یې په لاره امریکا ته سفر کوي د تروریزم په لیست کې شامل هیوادونه دي. په دې ډله کې کیوبا، ایران، سودان او سوریه هغه هیوادونه دي چې که څوک ته امریکا ته سفر کوي تر تک د مخه د هغوی د بدن او ورسره وسایلو پورا ځانګړی امنیتی تلاشی کیږي. د دوی په شان خای هغه خلک چې له افغانستان، الجزائر، عراق، لبنان، سوریه، نایجیریا، پاکستان، سعودي عربستان، سومالیا او یمن څخه امریکا ته سفر کوي هم وکتل شي. د اقدام وروسته هغه وشو چې یو نایجیریایي سړی د کریسمس په ورځ امریکا ته په یوې تلونکې الوتکې کې د خپلو جامو لاندې د پټو شوو چاودیدونکو موادو په واسطه د چاودنې ناکامه حمله وکړه. او د جنوبي افریقا ولسمشر یعقوب زوما نن په خاصو مراسمو سره دریم واده کوي. میرمن توباکا هادی با د می په میاشت کې د زوما له دوه نورو میرمنو سره د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و. زوما له خپلې یوې بلې ښځې څخه طلاق اخیستی او د هغې نه مخکې یوې میرمن په 2000 میلادي کال کې ځان وواژه. په جنوبي افریقا کې د څو ښځو لرل قانوني کار دی. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ولسی جرګې د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې د پچې د په وینا اصلاح طلب وزیرانو ته تایید رائے ورکړې. د 2013 میلادي کال په پیل د 2013 د افغانستان په جنوب کې په شخړو کې د څلور امریکایي عسکرو په ګډون بهرنۍ ځواکونو ته 15 تلفات رسیدلې دي. د بریتانیا د پوځ یو لړ په وزیر وایي چې هغه وسلوال طالبان ته د افغانستان د پولیسو او اردو په لیکو کې د ځای کېدو زمینه برابر شي چې له دولت سره په خلا کېږي. د افغانستان مالی وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په دولتي ادارو کې د سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانو په حق له یو کمیسیون ګمارل شوی او ډېر ژر به په کار پیل وکړي.
دا ماشونه افغانیستی نیایشی او یو تناسب یا تعادل پکې راسته چې مثلا کوم کارمندانو دپاره کوم مقدار معاش ورکړل شي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه له راپور سربیره اوري چې د سعودي عربستان او ایران چارواکي په دې خبرې کوي چې د اوسامه بن لادن لور ته څنګه د ایران څخه له ایران څخه د وتلو زمینه برابره کړي. او د خبرونې پروسې برخه کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم هیروي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند علیم صدیق نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې پیشنهاد شوي وزیرانو ته د تایید او یا رد رایې ورکولو صلاحیت د ولسي جرګې دی او خوښ دی چې د اصلاح طلب وزیرانو ته ولسي جرګې د تایید رایه ورکړه. د هیله څرګنده کړې چې نور وزیران به هم ډېر ژر ولسي جرګې ته وروپېژندل شي. د علیم صدیق د دې خبري کانفرنس تفصیل له کابله د مجاهد جواد په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دا د ولسي جرګې له صلاحیتونو څخه دي چې پیشنهاد شوي وزیرانو ته د باور او یا نه باور رایه ورکړي، خو دوی خوښ دي چې اصلاح غوښتونکو وزیرانو ته پکې د تایید رایه ورکړل شوې ده. علیم صدیق دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وکړې او هیله څرګنده کړه چې نوي وزیران به هم ډېر ژر ولسي جرګې ته وروپېژندل شي.
We want to be working with those ministers that have been selected and approved by the parliament.
د وی موږ غواړو چې له هغو وزیرانو سره کار وکړو چې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی دي. موږ هیله څرګندوو چې ولسمشر او ولسي جرګه به د پاتې وزیرانو پر ځای نوي وزیران وټاکي او تصویب کړي. موږ له ټولو هغو وزیرانو سره کار کوو څوک چې په ولسي جرګه کې تصویب کیږي. خغلی صدیق زیاته کړه د کابینې لړ په داسې حال کې لا بشپړ شوی نه دی چې د لندن کانفرنس ته څو نه پاتې دي، خو دوی د افغانستان د حکومت له دغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې وایي که وزیران اړوند وزارتونو ته نوي ټاکل شوي نو سرپرست وزیران او یا مرستیالان به د لندن په کانفرنس کې له افغانستان څخه استازیتوب وکړي. خو د وویل چې د ولسي جرګې لخوا د لږو وزیرانو تاییدول به له افغانستان سره د دوی په مرستو باندې کومه منفي اغیزه ونه کړي.
government ministries continues.
They way jaza rakri chi rokhane kram chi zmuk mrastaba la afan hukumat aw da tagh hukumat la bela bel wazaratun sara ham da si dawam walari farq na kawi ka waziran tashib shubi wi aw kana muk ba da sarparast wazirano aw mrastialano sara khpal yadi ki walaru namawri zata kra chi pa 2009 miladi kal ki pa afghanistan ki da dui da mamuriyat pa wrandi tar tul staras tunza amniti tunza wa zaka da dui pa yoshmir kar kawun ko da mrasto pa karwanuno bande mukhalifino bridu na kadi khoda la khalko tsakha waqtal chi da mukhalifino gogo ta da war سوی چې ملګری ملتونه یوازې لاړینو خلکو سره مرسته کوي او که دوی امنیت ته کوم غواخ نوي نو دغه مرسته به په روان 2019 میلادي کال کې نور هم زیات شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاند علیم صدیق ته هم وویل چې لا تر اوسه پورې له دوی څخه د پارلماني انتخاباتو په برخه کې د کوم مرسته وړاندیز نه دی شوی او که وشي نو هرو مرو به پرې غور وکړي، خو په دې شرط چې د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې بنیادی اصلاحات راشي څو په ټاکنو کې شفافیت باور شي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
و امرل چې په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویان علیم صدیق نن په یو خبري کانفرنس کې د ولسي جرګې د وروستي اقدام مرکلای وکړ چې د په وینا اصلاح طلب وزیران ته د تایید رایه ورکړه. ورسله هغه چې د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر احمد کرزي د نوي کابینې یو زیات شمیر کاندید وزیران رد کړل، افغان حکومت وایي چې دوی به په یو مناسب وخت کې نوي وزیران شورا ته ورپیژني. د افغانستان ولسي جرګې د نوي کابینې څلیرشت وزیران ورپیژندل شوی خو وکیلانو د هغوی د کاري پروګرامونو له اورېدو وروسته یوازې اووه وزیران ته د باور رایه ورکړه او پاتې رد کړل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
پرون د افغانستان په جنوب کې 15 بهرني پوځیان ووژل شول. په وژل شوو عسکرو کې څلور امریکایي سرتیری دي او دا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لومړني ائتلافات دي. په دې اړه نور حال عصمت سروان اورو.
په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو نن وویل چې څلور امریکایي او یو برتانوي عسكر پرون په کندهار او هلمند کې د سړک د سر په چاودنو کې وشل شوې دي. د پروان ایسوي کال کې چې نن یې څلورمه ده، لومړني امریکایي پوځیان دي چې وشل کیږي. ناټو ځواکونو په یو اعلامیه کې د هغوی د وشل کېدو د څرنګوالي په باب یوازې دومره ویلي چې د سړک د سر په بمی چاودنه کې وشل شوې. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د یک شنبه په ورځ د دوی له لوري د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې یو لړ چاودنو څو تنه بهرني سرتیري ووژل. برتانوي سرتیری بیا د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې د یک شنبه په مسپښین هغه محل ووژل شو چې په لګزمې کوله. له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د نړیوالو ځواکونو له لوري د طالبانو رژیم پرځول شوی، 2009 ایسوي کال تر ټولو خنړی کال او تر بل هر کال په دې کال کې زیات امریکایي او برتانوي پوځیان په افغانستان کې ووشل شول. تیر کال په افغانستان کې ټول ټال 1522 بهراني پوځیان ووشل شول چې په دې شمیر کې 319 امریکایان ول. ور تیر کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تلفات د دې تر نیمایي لږ زیاتېدل. امریکا غواړي چې د طالبانو د حملو د شدت کمولو لپاره د هیواد ډیش زره نور سرتیری واستوي. د ناتو نور غړیو هم د سباندی وزرو سرتیرو د استولو ژمنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې اکثره نوي سرتیری د هلمند او کندهار په څیر ناکرارو سیمو کې ځای پر ځای شي. ډیر بهرني سرتیری د طالبانو لوري د هغو چاودونکو موادو یا ماينونو د چاودونو په نتیجه کې وشل کیږي چې په لارو او سړکونو کې ځای پر ځای کیږي.
و موریدل چې د 2013 میلادي کال په لید 2013 د افغانستان په جنوب کې په شخړو کې د څلورو امریکایي عسکرو په ګډون بهرنیو ځواکونو ته 15 تلفات رسیدلې دي. د کندوز ولایت چارواکو ویلي چې د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې دیش تنه وسلوال طالبان د ورستو عملیاتو په ترڅ کې ودل شوي او د شلو او دیشو ترمنځ نور هم نیول شوي دي. دا عملیات تیر ورځ د ملي اردو او د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په ګډه د دشت ارچي او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې پیل شوي دي. لبل خو د بریتانیا د اردو یو لرتبه جنرال وایي د طالبانو هغه جنګیالیو ته چې د افغانستان د حکومت سره پخلا کیږي باید د دې اجازه ورکړل شي چې د افغانستان د پولیسو او یا اردو پولیسو کې یو ځای شي. سنډې ټلګراف ورسپانې په دې هکله یو مطلب خبر کړی چې مهم ټکی فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د سنډي ټلګراف رسپانه لیکي که څه هم چې د افغانستان په امنیتي قواو کې د طالبانو د داخليدو خطر ډیر دی، خو ډګر جنرال ریچارډ بارونز د افغانستان د اردو او پولیسو سره د طالبانو د جنګیالیو د یوځای کېدو ملاتړ کوي. تیرونی په دوو جلا پیښو کې نړیوالو ځواکونو ته لوی ځاني تاوانونه ورسېدل. یو پیښه داسې وه چې یو وسلوال طالب چې پوځي جامې یې په ځان کې وي او د ځان وژنې واسکټ یې اغوستی و په خوست کې ځان والوزوه او 8 نفره امریکایان چې فکر کېږي د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې کارکوونکي وو ووژل. په بله پیښه کې یو افغان عسکر د امریکایي ځواکونو یو جنګیالی او دوه ایټالوي عسکر د افغانستان په لویدیځه سیمه کې په ډزو ووژل. همداشان د نوومبر په میاشت کې یو افغان پولیس چې د بریتانوي عسکرو سره یې ګډ کار کاوه 15 انګلیسي عسکر په ډزو ووژل. خو د سنډي ټلګراف په وینا ډګر جنرال بارونز چې د ناټو د یوې خاصې قوې مشري کوي او هدف یې په افغاني اردو او پولیس ځواک کې د پخوانیو جنګیالیو یوځای کول دی وایي د هیله مند چې د طالب جنګیالیو قومندانان په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت په لوړو څوکیو کې په کار وګمارل شي. خغلی بارون سیلمن دی چې دراتلونکو اوړي په پای کې به یو زیات شمیر مخالف وسلوال د افغانستان له حکومت سره یو ځای شي. د ورسپانې په وینا ائتلافي ځواکونه په پام کې لري چې د پخلاشو طالب جنګیالیو د کار او روزنې د زمینې د برابرولو لپاره په میلیونونه ډالر مصرف کړي. په دغې طرحې سره به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان چې غواړي 10,000 اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي زیات ملاتړ وشي. جنرال بارونز ورسپانې ته ویلي چې د ائتلافي ځواکونو په نوو عملیاتو کې به چې د جنرال ستنلی مکریسل تر مشرتوب لاندې کېږي هڅه وشي چې طالبان له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. سنډي ټلګراف لیکي وروسته له 8 کلونو د ائتلافي ځواکونو قومندانانو دا منلې ده چې یوازې له پوځي لارې په افغانستان کې خونړۍ جګړه پای ته نشي رسیدلې. د قومندانان په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفینو یو زیات شمیر جنگیالي خبرو ته حاضر دي په دې شرط چې دوی ته معقول بدیل وړاندې شي. خو جنرال بارونز چې د شورشي جګړو د برخې متخصص دی وایي د وسلوالو زیات شمیر د ایدیالوژي پر اساس له طالبانو سره نه دی یوځای شوی، بلکې د دوی ستونزه بیکاری او د پیسو نه درلودل دي. همداشان دوی په خپل سیمه کې ناراضه خلک دي چې د حکومت په لیکو کې د فساد او بی عدالتۍ له امله ناراضه شوي دي. جنرال بارون زیاتوي هغه تجربه چې په شمالي آیرلند، بوسنیا او عراق کې ترلاسه شوي دي خي چې وسلوالو ډلو ته باید په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکړل شي. ډګر جنرال بارونز وایي د افغانستان په برخه کې زه په بشپړه توګه باور لرم چې د هر بل ځای په شان به په آخر کې ټول هغه کسان چې یو وخت وسلوالو په سیمه ییزه توګه د پولیسو په لیکو کې او په ملي سطحه کې د ملي اردو په لیکو کې یو ځای شي. بارونز وایي دا یو بشپړ طبیعي بهیر دی، که څه هم دا کار په اوس حال کې ګران ښکاري، خو ټول هغه افغانان چې ما ورسره خبرې کړې هم په دې باور دي چې دغه کار ضروري دی او باید وشي.
و امر دل چې د بریتانیا د اردو یو لړ رتبه جنرال وایي د طالبانو هغه جنګیالیو چې د افغانستان د حکومت سره پخلا کېږي باید د اجازه ورکړل شي چې د افغانستان د پولیسو او یا اردو په لیکو کې یو ځای شي. په همدې حال کې په هرات ولایت کې هغو طالبانو سره د نړیوالو ځواکونو لخوا مرسته شوي چې د حکومت د سولې له اعلان شوي بهیر سره یو ځای شوي دي. د پخوانیو وسلوالو ته په هغه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په امنیي قمندانۍ کې جوړه شوې وه د هرات د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د ژمنیو جامو او خوراکي موادو مرسته وشوه. دې کسانو که څه هم له دې مرستو مننه وکړه، خو د ولایتي بیا رغونې له ډلې څخه یې وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې پروژې عملي کړي. دې غونډې ته په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین استانکزی هم ورغلی و.
په داسې مهال چې د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند لسګونه تسلیم شوي طالبانو د یکشنبې په ورځ امنیه قومندانۍ کې مرستې ترلاسه کولې پخواني طالب قومندان عبدالعزیز د نورو په استازیتوب افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه د ترلاسه شویو مرستو مننه وکړه. ویې ویل
خواستیم از این مقامات که مؤسسه‌هایی که به این کشور کمک میکنند که بمردم
عبدالعزیز وای د یو ملګری سیمه که د بیا رغونې په لړ کې د ښوونځیو او سړکونو جوړښت او وزګاره کسانو ته د دولت لخوا د کار مشغولتیا زمینه برابرول غواړي. په هرات کې د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم قمندان ډګروال کلودیو د خپلې ډلې او هیواد په استازیتوب هر هغه کسانو ته د مرستې دوام ژمنه وکړه چې د روغې جوړې پروګرام له لارې ملکي ژوند ته د هغه په وینا راګرځي د خبرو په دوام یې تازه مرستې داسې وګڼلې. دغه بیړنۍ مرستې مو د ژمي په خاطر وکړې. هر تن ته 80 کیلو وریجې، 14 کیلو لوبیا، 15 کیلو غوړي، یوه کورتۍ او کمپله ورکړه. هیله ده د ستاسو لپاره به ګټورې وي. موږ او تاسو به د افغانستان د رغونې لپاره لاسره یو کړو. د هرات امنیت چاره قمندان جنرال اسمت الله علیزی وویل په دا وروستیو کې د هرات ګذري او پښتون زرغون ولسوالیو څخه لږ تر لږه 300 کسه مخالف وسله وال دولت سره یو ځای د دوهمه ډله ده چې ولایتي بیا رغونه مرسته ورسره کوي.
خوراکي توکي چې دلته تاسو وینئ دا د 14,000 یورو په ارزښت باندې د هغه وطنوالو دپاره چې د پښتون زرغون مربوط دي او دوی د صلح سره صلح د کمیسیون سره یو ځای شوي دي او خپلې صلاحیې پر مځکه ایښې دي هغو دپاره راوړه شوي تر څو د دوی سره کومک دا دوهم ځل کومک دی چې د دې خلکو سره کېږي. اول ځل د چشتي شریف د یو ګروپ چې د سید ولی په نامه باندې تسلیم شو هغه سره کومک وسو. دریم ګروپ کومک وزموږ د ګذرې ولسوالۍ د افراد سره اوسي چې د دولت د حاکمیت سره یوځای شوي.
د هرات امنیت چارو قمندان د خبرو په دوام دوی سره سیمه کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم تازه کړه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته هم ورشئ او هلته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب ولولئ او واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو .org. د افغانستان مالی وزارت د مالی وزارت چارواکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي له فرمان سره سم په دولتي ادارو کې د سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانو د څېړلو په اړه یو کمیسیون ګمارل شوی او ډېر ژر به په کار پیل وکړي. په وروستیو 8 کلونو کې د افغان دولت په یو شمېر ادارو کې ځینې خلک سربېره پر دې دولتي تنخواګانو په زرګونو ډالر امتیازي تنخواګانې هم اخلي. ځینې مامورین شکایت کوي چې ډېر داسې خلک شته چې مستحق نه دي خو امتیازي تنخواګانې اخلي. دوی وایي دوی ته هم باید دا زمینه برابره شي. تفصیل کابل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکم د عملی کېدو لپاره د مالیه د وزارت په مشرۍ د څو نورو دولتي ادارو په ګډون یو کمیسیون ګمارل شوی تر څو د هغو مامورینو په تنخواګانو غور وکړي چې سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانې هم اخلي. د مالیه د وزارت ویان عزیز شمس د موضوع په هکله وویل.
دغه حکم معنا داره چې مخکې د کمیسیون اصلاحات اداري لخوا ځینې وزارتونو لپاره یو ځای معاشونه ورکول کېدل ځینې کارمندانو لپاره او اوس دا فرمان غواړي چې اولا دا معاشونه افغاني سي نیایشي او یو تناسب یا تعادل په کې راشي چې مثلا کوم کارمندانو لپاره کوم مثلا کوم مقدار معاش ورکول شي. فرمان مثلا صادر شو د فرمان د صدرېدو نه وروسته خپل کار به پیل کړي.
د جمهور رئیس حامد کرزی په حکم کې راغلی دی چې دا پریکړه د اداري فساد او د بودیجې د بې ځایه لګښت د مخنیوي په نیت شوې ده. د افغانستان په دولتي ادارو کې داسې مامورین شته چې د میاشتنۍ دولتي تنخواه تر څنګ د سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانو په نوم په زرګونو ډالر هم اخلي. د دولت ګڼ شمېر مامورین شکایت کوي چې امتیازي تنخواګانې تر ډېره ځایه مستحقو ته نه ورکول کېږي. دوی وایي د دولت مامورین ډېر مستحق دي او که څوک وایي چې د دوی ظرفیت کمزورې دی باید دولت ورته روزنیز پروګرامونه پیل کړي. د محمد شفی او تمنا تنها په نومونو دوه تنه مامورین وایي.
هر ارگان که زدکار که باید دیده لیاقت آقا بگوری تجربه اما ورد سی مثلا ضروره در پاپامق اندازه باید تماش ورده بسی نزدال خارج اراغل های نده در لازمی و ضروری ندن اضافه ماش ورده یا آقا اضافی ماش در آقا خلق اخلی تما مامورین و تدنور و بیچاره و خلق تم باید ورده بسی دانوی سیستم سرخ باید دولت برابر کنی کورسون هر شای ورد محیا که چاقا درس و ایپنی و سیستم بلد سی
دیر کل ندی چیز وظیفه لرا باید خپل وظیفه ته خپل په وخت زبه ای ما ډیر کم دی زیات کسان چې دی نوی راغلی دی دوی ماشینه ډیر جیک دی شاید انت پریزا دالر دی مو شرطی باید ټول سب ته تعلیمی باید ولې دلسی سوشته زبه لري دا غیر باش باید لرسی
د افغانستان خلکو او نړیوال ټولنې له جمهور رئیس حامد کرزی څخه په کلکه غوښتي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخه او جدي کړي جمهور رئیس حامد کرزی هم د جمهوریت د دوهمې دورې په لومړۍ ورځ د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې ده چې په دې لاره کې به د ده مبارزه له پخوا څخه زیاته پراخه او جدي وسي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس په دولتي ادارو کې د سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانو په حق له یو کمیسیون ګمارل شوی او ډېر ژر به په کار پیل وکړي ویل کېږي چې په وروستیو اتو کلونو کې د افغان دولت په یو شمېر ادارو کې ځینې خلک سربیره پر دولتي تنخواګانو په زرګونو ډالره امتیازي تنخواګانې هم اخلي په دې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې د هیواد ښوونکو له کره ارزیابۍ وروسته په دې وتوانید چې د لسګونو زرو مستحقو ښوونکو په میاشتنۍ تنخواګانو کې زیاتوالی راولي د پوهنې وزیر ډاکتر فاروق وردګ پرون خبریالانو ته وویل د مستحقو ښوونکو لوړې تنخواګانې د روان لمریز کال د میزان له لومړۍ نیټې څخه د اجرا اول دي تفصیل بیا هم له کابله د خان محمد سیند په راپور کې اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد مرکز او ولایتونو شاوخوا سوار لزر ښوونکو ته به د میزان له لومړۍ نیټې څخه لوړې تنخواګانې ورکړل شي د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک چې تېره ورځ په ولسي جرګه کې د نورو وزیرانو په نسبت په ډېرو رایو بریالی وګڼل شو په داسې حال کې چې خوشحاله ښکارېده د ده په لومړي کانفرانس کې اعلان کړه چې د ښوونکو د تنخواګانو د پورته کېدو مصوبه چې پخوا د وزیرانو د شورا لخوا تایید شوې وه اوسمهال پلي کېدو ته چمتو ده خاغلی وردک وویل
قدم امروزی ما آغاز عملی تطبیق سیستم جدید رطوب و معاشات
زموږ نننی ګام د رتبو او تنخواګانو د نوي سیستم عملی پلي کول دي د دې ټول اسناد بشپړ سوي اصلاحات ادارې ته سپارل سوي او د میزان له لومړۍ نیټې څخه به په تنخواګانو کې زیاتوالی اجرا سي
د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو اقتصادي ژوند ته پاملرنه د پوهنې د کیفیت د ښه کېدو ضمانت کوي د دې وزارت د معلوماتو لمخې دې وزارت سکل د اقرب په میش کې د هیواد د مرکز او ولایتونو څخه کم 5000 ښوونکي د یو امتحان للارې ارزیابي کړل چې په نتیجه کې کابو 95% د دې وړ شول چې تنخواګانې ورزیات شي د پوهنې وزیر دا هم وویل چې د پاتو ښوونکو ارزیابي په مخ کې ده او هڅه کوي چې د هغو د پوهې سطح هم پورته او د امتیازاتو جوګی کړي دوبه
ما با کسایی که کمتر از 50% نمبر برده در ماه دل و برشان آموزش ها را آغاز میکنیم در ولایت خودشان
به حقوق شون کل پاره چیل 50 نمرو چخه لجه اخیستی در دل و پمیاش که ورته در حقوق پخپل ولایتونو که روزه نپیل کوو او پا همدیه توگه غوارو در شون که در پوهی سطح سل پسلو که لوبرده کرو
در پوهن وزیر دا هم وبل دوی پلان لری چه مستحق و خونکو تا دزمک دو ورک دچاره هم گرنده اکده سره له دې چې دا وزارت د پوهنې د کیفیت د لوړوالي خبرې کوي خو خلک اوس هم شکایت کوي او وایي چې په لرې پرتو سیمو کې داسې ښوونځي شته چې ښوونکي کافي تجربه نه لري او د دې ترڅنګ ډېر ښوونکي د تنخواګانو د کموالي له امله هڅه کوي چې ځانونه ته نور کارونه وویني خلک دا هم وایي له مرکز پرته په نورو ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو کمی لیدل کېږي خو د پوهنې وزارت وایي دوی پلان لري چې هم د دولت او هم د یو شمیر انجوګانو له لارې وکړی شي چې دغه نیمګړتیا هم پوره کړي
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیښور 1400 راتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو
تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې او د پاکستان د شخړو د وروستیو شخړو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. دغه راز اورئ چې د سعودي عربستان او ایران چارواکي په دې خبرې کوي چې د اسامه بن لادن لور ته څنګه د ایران د وتلو زمینه برابر کړي. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې هم د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو اوس فرید هوډ سیفي استودیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي به راواوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په لندن کې د افغانستان په اړه د کانفرنس په خاطر ځانګړي تیاری نیول شوی دی. د خوست ولایت امنیتي چارواکي د یومین ایخودونکو د نیولو خبر ورکوي. د بدخشان ولایت د پولیسو چارواکو ویلي چې یو اندازه زیات مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. د ایران ولسمشر نن تاجکستان ته ورسید او په دوشنبه کې به د تاجکستان له جمهور رئیس سره خبرې کوي. د ایران پارلمان نن د حکومت غوښتنه رد کړه چې په تدریجي ډول د انرژي او خوراکي شیانو د سبسایډي کمول پکې غوښتل شوې دي. ډیپلوماټان وایي متحده ایالات او بریتانیا د دوهم ورځ د چې د امنیتی اندېښنو له عملی په یمن کې خپل سفارتونه تړلې دي. د جاپان صدر اعظم د خپل هیواد او متحده ایالاتو ترمنځ د نورو برابر اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې. او هغه مسافرین چې د افغانستان او پاکستان په ګډون له څورلسو هیوادونو څخه امریکا ته سفر کوي د امنیتی خطرونو له امله به سر له نن څخه له ډیرو سختو امنیتی تلاشیو سره مخامخ وي.
له فریده هوډ سیفي نه مننه چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د افغانستان په اړه به هم مطالبو ته دوام ورکوو. د افغانستان بانک رئیس وایي د نړیوال بانک د 2009 کال د کلنی راپور له مخې چې د نړۍ د 133 هیوادونو اقتصاد پکې پرتله کیږي افغانستان پرمختګ کړی او 116 ځای خپل کړی دی. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت خبرلاند وویل افغانستان په لسو اقتصادي برخو کې چې د نړۍ هیوادونه پکې پرتله کیږي د وړو پورونو یا اعتبار موندلو، املاکو او د سوداګرۍ د ثبت او پیل په برخو کې د پام وړ پرمختګ درلود چې له دې سره له 350 هیوادو څخه مخکې شوی. د هغه د وروستیو څرګندونو نور حال د حسیب شهید په راپور کې.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې لپاره چې د هیواد اقتصاد د نړۍ د ګڼو هیوادونو له اقتصاد سره سیالي ته جوګه شي باید حکومت د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ژور اصلاحات راوړي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت چې د یک شمې پورس په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د نړیوال بانک د هغه کلنی راپور له مخې چې پکې د نړۍ د 133 هیوادونو اقتصاد پرتله کیږي افغانستان په 2010 میلادي کال کې پرمختګ کړی او 116 ځای خپل کړی. ښاغلی فطرت زیاته کړه چې په دغه نړیوال راپور کې د اقتصادي رولت څنګه سره پرتل کیږي چې په دې کې د سوداګریزي راکړې ورکړې پیل د ساختمانې د جواز اخیستلو پړاوونه د کارکونکو ګمارل د املاکونو ثبت اعتبار موندل د پنګوالو خوندیتوب د مالیاتو ورکول په بندرونو او پولو کې سوداګریزي اسانتیاوي د قراردادونو پلي کول او د سوداګرۍ بندول شامل دي. د افغانستان بانک رئیس وویل په دغه لاسو څنګه کې افغانستان د وړو پورونو یا اعتبار موندلو املاکونو او د سوداګرۍ د ثبت یا پیلولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړي چې لدی مختک سره د 350 هیوادونو څخه مخکې شوی دی. خو د وویل په پاتې نورو وو برخو کې افغانستان د پرمختګ پر ځای ځینې وخت په شاتګ هم کړي او په دې برخه کې باید دولت جدي پاملرنه وکړي
تر څو چې ډېر زیات ستپونه وي او تجار مجبور دي چې مختلف ځایونو ته لاړ شي او هغه تم خلک یا په خپل وظیفو باندې حاضر نه دي یا دا چې هغه ته ریفورم نه دي یا تجارت پلوي خلک هغه ته مقرر نه دي بعض ځایونو کې دي رشوت او دي دغه د پاره تجار زورول کیږي نو دغه دا ټول مسائل باندې هر اړخیز کتنه باید وشي او بیا دي د ټولو ستونزو د پاره هر اړخیز پلان باید برابر شي. دغه د زموږ وړاندیز کومه تجربه چې موږ په مرکزی بانک کې تکرار کړای دی یا په ایسا کې شوی دی هغه تجربه باید په نورو برخو کې هم تکرار شي.
د زیاتکړه په هغه څه کې چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لګوخ سره مخ کیږي هغه په دې هیواد کې ناامنی او د پانګوالو نخوندي توپ دی. خدای وایي په هر حال هڅه کوي چې اقتصادي اصلاحاتو ته وده ورکړي. د دې هڅو په لړ کې وویل له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د افغانیو د زړو نوټونو تبادله هم وشي.
خلک هر وخت چې فرصت لري او وخت لري بانکو ته راشي او خپل زړې نوټونه بانکونو ته ورکړي او موږ د هغه په مقابل کې نوې بانک نوټونه هغوی ته ورکوو.
که څنګه په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصاد نوې تجربه ده او په دې وروستیو کلونو کې نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره هم مخ شوي، خو د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند افغانستان په لږه موده کې وتواني چې د اقتصاد په ډګر کې د سیمې له هیوادونو سره د سیالۍ جوګه شي او اقتصادي بحران پرې هم دومره اغیز ونه کړي. دوی وایي که په افغانستان کې پانګوال خوندي وي او اقتصادي چارو کې اصلاحات پلي شي، نو دا هیواد به د اقتصاد له پلوه په سیمه کې ځانګړی ځای ولري.
و موردل چې د افغانستان بانک رئیس وی د نړیوال بانک د 2009 کال د کلنی راپور لمخه چې د نړۍ د 133 هیوادونو اقتصاد پکې پرتل کیږي، افغانستان پرمختګ کړی او 133 ځای خپل کړی دی. به هم د پرمختګ او د بیارغونې په موضوع کې تمکیږو. په نورستان ولایت کې ملي پیوستون د 44 بیلابیلو پروژو کار بشپړ شوی او د استفادې لپاره د سیمې خلکو ته وسپارل شوی. په دې پروژو کې کلیوالي سړکونه، د خیاطۍ کورسونه، پلچکونه او د څښلو د پاکو اوبو سیستم شامل دی. په دې اړه نور له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په راپور کې اوروي.
د نورستان د ملي پیوستون مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د څرنګوالي او پر هغې د شوي لګښت په اړه وویل.
دا پروژې په واما، ویګل، ننګراج او دوه ولسوالیو کې دي. برق وړې پروژې دي، کانالونه دي، پایپ سکیم پروژې دي. 3 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې دي. 1.5 فامیله د دې نه ګټه اخلي.
هغه ول د 13 کالو پر مهالي په لسګونو نورې غټي او وړي پروژې د غټي خستنې د پاره ولسته سپارلې دي.
ټولې پروژې چې منګ نورستان کې درو 301 پروژې لرو. 133 پروژې زموږ تکمیل شوي پروژې دي. 3 پروژې زموږ په کم دیش کې د امنیت له وجې ولاړې دي، توقف. 115 پروژې زموږ روان دي.
خاغلی وحدت وای چې په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام له پیل څخه وړاندې ګڼو کلیو ته د پیاده تګ لپاره لارې نه وي موجود او خلکو به په ډیره مشکله خپل ناروغان په جنازو او بازوګانو کې ډاکټرانو ته رسول او همداراز به یې د اړتیا وړ شیان په ډیره ستونزمنه توګه کورون ته انتقالول. هغه زیاته کړه چې د سکلو پاک اوبو او د ځمکو خړوبولو په لاره کې یې هم ډېرې ستونزې درلودې او د ملي پیوستون د پروګرام په برکت د خلکو ډېر مشکلات تر یو حده حل شوي دي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد یوسف ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ملي پیوستون د پروګرام په همکارۍ د برېښنا تولیدونکي یوه ژرنده او د خیاطۍ یوه پروژه بشپړه کړې او اوس ترې په سلګونو کورنۍ ګټه اخلي.
ملي پیوستون په پروګرام کې موږ یو برق بشپړه کړې ده. پوره تقریبا 200 کورنۍ ته برق رسیدلې دي. ډېر خوشحاله یو. موږ اوس په تورتم کې ناست یو. موږ بالکل وړاندې په شان د پل په دغه کې ناست یو. اوس برق پوره جوړ شوی ده. خلک هم خوشحال ده. ماشومان هم حیران ده. زنانه هم حیران شوی ده دا برق څنګه جوړ شو. زموږ خیاطۍ پروګرام د ماشوم په دغه کې د زنانو پروګرام دی بشپړه کړې ده. 4 زنانه مې راغونډ کړې د کلي نه. هغو ته څه تعلیم ورکړه زنانو کوم چې معلوم و هغو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې تر ټولو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي پر کرکیله او مالدارۍ بوخت دي او د ژوند له ګڼو اسانتیاوو څخه بې برخې دي.
په نورستان ولایت کې مو د بیا رغونې د پروژو په اړه واورېده. د نورستان نزو ننګرهار ته په ننګرهار کې پرون د دې ولایت والي ګل آغا شیرزي هغه د درونټې د برېښنا کوټ یو ترانسفارمر پرانیست چې د 500,000 ډالرو په بیه اخیستل شوی دی. د درونټې د برېښنا کوټ د بیا رغونې چارې د امریکا لخوا د 10,000,000 ډالرو په لګښت پیل شوي دي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په 10,000,000 ډالر مرسته د ننګرهار د درونټې برېښنا بند په راتلونکي یو کال کې ترمیمېږي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي په دې مناسبت د 15,000,000 ډالرو په بیه یو ترانسفارمر پرانیست. د دا وخت ویل
چې دا ابتدا مو وکړل د ننګرهار د برېښنا په رابطه چې دا ترانسفارمر نوی ترانسفارمر د 15,000,000 ډالر په شاوخوا کې چې قیمت لري دا ما ابتدا کوي او تقریبا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د پرتوربینور باندې کار شروع دی چې یو تربین مخلص کړی دی چې هر تربین هفته میشه وقت نیست نو د دې تربینو بم تاسو وګوري چې دا 5 میلیون ډالر په شاوخوا کې د سعودي له خوا څخه کوسیو دي چې دوه کمپنۍ چې و امریکایي کمپنۍ ده او یو روسي کمپنۍ ده د برښنا د تولید پر اړه نوې تربینونه لګي چې مخکې د 2005 یوولس میگاوات برخو او پیران به په داینده یو کال په شاوخوا کې به 15 میگاوات د برق تولید زیات
د ننګرهار د برښنا رئیس انجینر دی ګول ویل دغه بند په ترمیم سره به د ننګرهار د برښنا کوټ ظرفیت اوچت شي
د امریکا د خوانه لس میلیونه ډالر د سعودي د خوانه چې دا قرارداد د الهام کمپنی سره شو الهام د آی پی کمپنی سره په شریکه د دې باسادي چې د توربینونو طاقت بلوړیږي
یوازې جلال آباد ښار 30 میگاواټ برښنا ته ضرورت لري خو د ننګرهار د برښنا رئیس ویل لنغلونه لغمان او ننګرهار ته هم د برښنا د لین د غځولو کار پیل شوی او په راتلونکو 3 میاشتو کې به تر 15 میگاواټو پورې برښنا لاغه خوانه هم راورسیږي
مخکې د ښځو لپاره د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د تخپور کړو دوه سیمه ایز نړیوال موضوعات راخلو د سعودي عربستان او ایران حکومتونه په دې خبرې کوي چې د اسامه بن لادن لور ته څنګه لار برابر کړي چې له ایران څخه ووزي دا خبر شرق الاوسط ورځپاڼې د یکشنبې پورې خپور کړ نور جزئیات د جرمني خبری آژانس په استناد د صالح محمد صالح په راپور کې واوري
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعد الفیصل شرق الاوسط ورځپاڼې ته وویل د اسامه بن لادن لور ایمان بن لادن د سعودي عربستان په سفارت کې ده هغه وویل موږ فکر کوو چې دا یوازې یوه بشري موضوع ده د ایران له چارواکو سره په خبرو لګیا وی چې په دې مسله کې یوه موافقې ته ورسیږو او ایمان ته د وتلو زمینه برابره کړو الفیصل زیاته کړه چې نه غواړي دا موضوع سیاسي رنگ خپل کړي مثلا نور هم پیچلی سي او له تهران څخه د ایمن بن لادن وتل وځنډیږي د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعد الفیصل دا بیان لومړنی حکومتي عکس العمل دی چې په عامه څرګندیږي له سعودي عربستان څخه خبرېدونکي شرق الاوسط ورځپاڼې تیره اونۍ راپور ورکړ چې ایمن بن لادن درې اونۍ په سفارت کې ساتل شوی او نه ده توانېدلې له هغه ځایه ووځي ورسپانې لیکلی هغه خپل ورور عبدالله سره چې په عربستان کې اوسېږي خبرې کړې دي ایمان ویلي چې دا او 15 ورونه یې له خپل یوې مور ام حمزه سره یو ځای له 2000 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان یرغل کړی په ایران کې ساتل کېدل ایران ویلي دي ایمان آزاد و چې هر چیرې ولاړ شي خو سعودي عربستان د هغه هویت نه تاییدوه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رحمین مهمان پرست په دې اړه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته وویل تر اوسه پورې د سعودي عربستان سفارت داسې کوشش نه دی کړی د هغه چا هویت تایید کړي چې ځان د اسامه بن لادن لور معرفي کوي د اسامه بن لادن کورنۍ شرق الاوسط ورځپاڼې ته ویلي دي دوی له 2000 میلادي کال راهیسې د خپلې کورنۍ د ورکو سویو غړو په اړه معلومات نه لري چې ګمان کېده دوی به په افغانستان کې وي
و موردل چې د سعودي عربستان او ایران چارواکي په دې اړه خبرې کوي چې د اسامه بن لادن لور ته څنګه لار برابر کړي چې له ایران څخه ووزي څو ورځې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمه د لکې مراوت د شاه حسین خیلو په کلي کې د والیبال د لوبې په مهال زنوژونکي حمله وشوه او شاوخوا سل کسان یې ووژل دا چې د سیمې خلک په کوم حالت کې دي او څه اراده لري په دې اړه د اسوشیټد پرس آژانس یو تحلیل راپور خپور کړی مهمې برخې یې له جنقه الکوزینه اورو
د لکې مروت قومي مشران وای د سیمې خلک به د طالبانو او افراطیانو مخالفت ته دوام ورکړي د جمعې په ورځ یو ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د والیبال میدان ته نږدې کړ او چاودنې وکړه چې شاوخوا سل کسان یې ووژل او یو زیات شمېر نور یې ټپیان کړل د پاکستان پولیس وای حمله کوونکو غوښتل چې شاوخوا 250 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد د هغو قومي مشرانو په غونډه کې خلاص کړي چې د طالب وسلوالو په ضد د یو قومي لښکر چارې پر مخ وړي خو چاودنه د والیبال په یو میدان کې وشوه او سخته مرګ ژوبلې رامنځته کړه چاودنه دومره قوي وه چې د میدان شاوخوا کورونه یې له خاورو سره خاورې کړل د سیمې یو اوسېدونکی رحمدل خان چې د یو اویا کسیزه قومي لښکر مشر دی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل د سیمې خلک سخت خپه او په بیره کې دي دی وای خلک له حکومت څخه غواړي چې د دوی امنیت دی وساتي رحمدل خان وای د دوی قومي شورا به د هر ډول تروریزم په ضد د خپلو خلکو په څنګ کې ودرېږي آژانس لیکي له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په شمال لویدیځ کې چې د پولیسو شمیر پکې کم دی او یا هم کافي معاشونه او وسایل نه لري په خپل خلکو د خپلو سیمو د امنیت لپاره ملاوي تړلي او د وسلوالو په ضد جنګیږي د پاکستان حکومت هم قومي لښکرې هڅوي او ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د دې لښکرو کارونه ډېر اغېزمن هم دي د بېلګې په ډول قومي لښکرو تیر کال په باجوړ کې د وسلوالو په ټکولو کې د پاکستان د پوځ ملاتړ وکړ آژان زیاتوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د شخړو د زیاتېدو یو علت دا ده چې وسلوال د قومي مشرانو سرونه پرې کوي، د وحشت او ډار د فضا په ایجادولو سره د قدرت یو ډول خلا هم رامنځته کوي. د شاه حسن خیلو کله چې جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده او خونړۍ ځانوژونکي حملې وځپه، داسې سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي بزګران او کاریګر دي. دې خلکو د خپلې سیمې د امنیت په مقصد د ځوانانو یو قومي لښکر جوړ کړی چې شمیر شاوخوا زرو تنو ته رسیږي. د سیمې قومي مشران وایي خلک د حکومت زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د جمعې د ورځې ځانوژونکي حملې د سیمې خلک سخت ځورولي او یو شمیر د انتقام په فکر کې دي. د شاه حسن خیلو د کلي یو 15 کلن ځوان نقیب الله وایي د کلي خلک ډاران نه دي، دوی به جنګیږي، مړه به شي، خو هیڅکله به هم تروریستانو ته تسلیم نه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم تاسو رابولو د ازادي راډیو اونیس پروګرام اورېدو ته.
ری مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه
پېژنم باور اعتبار له دوه چیزو د
کار کولو خبرې تیری شي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. نن به تاسو ته په کابل کې د الاسر په نوم د جنکو د یوه ځانګړي پوهنتون د نوې دورې د پیلې د حال درکړو.
ډېر جنکیان دلته راغلی ده چې کور یې په پکتیا کې ده، په بل ولایت کې ده، له مجبورۍ څخه راغلی ده ځکه چې هلته داسې پوهنتون.
ورپسې به په بلخ ولایت کې په لاسي صنایعو د بوختو میرمنو کارونو ستونزو ته هم کتنه وکړو. او لکه د هر کله د ښځو په اړه لنډ خبرونه هم لرو. راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو وړاندې کوم. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د لوړو زده کړو زیات شمېر مرکزونه پرانستل شوي دي، خو په دې منځ کې د جنکو لپاره د یوه ځانګړي پوهنتون تشه موجوده وه. د الاسر پوهنتون د همدې تشې د ډکولو په منظور جوړ شوی دی. د الاسر پوهنتون په 1968 کال کې په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړ چې دا د اوس یې د 15 ټولګي لپاره د درېمې دورې محصلینو په زده کړو پیل وکړ. د کابل د الاسر پوهنتون د مصر د الاسر پوهنتون تر قیمیت لاندې او تر ډېره بریده د هماغه نړیوال پوهنتون درسي نصاب هم پر مخ بیایي. تیره اونۍ د جنکو دغه ځانګړي پوهنتون د درېمې دورې یا 15 ټولګي د درسونو د پیل په مناسبت د کابل ښار په یو هوټل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې موږ د همدې غونډې په جریان کې د نوموړي پوهنتون له رئیس او بنسټ ایښودونکي ډاکټر ابوبکر متقینه د یاد شوي پوهنتون د فعالیتونو او د دغې غونډې د هدف په باب پوښتنه وکړه. چین موړی راته داسې وویل،
یو هدف همدا ده چې موږ په دې موسسه کې داسې یو قانون لرو چې هغه شاګردان چې دوره آماده خلاص شي چرته د لوملی ټولګي نسی دغه بیرق دوهم ټولګي په لوملی ټولګي کې تسلیم ورکوي.
یعنی د دې بیرق هدف څه دی؟
د دې بیرق موږ یو خاص بیرق لرو د الازهر شریف دغه مارکو سمبول شته کنه. د دې بیرق معنا دا ده چې دلته ډیر مسولیتونه شته کنه، چې هر څوک چې د بیرق تسلیم واخلي دغه مسولیتونه قبول کوي کنه، دغه مسولیت تنه معنی کنه دغه د خپل نظام په تمدې مسکه منسوب کوي کې ذات مسه وفادار يم کنه. د ما دغه مسه دغه راز او من دغه مثلا پلان او دغه پروگرام نور مسه ته نه ورکوم، دغه وفادار يم.
د کابل د الاسر پوهنتون یوازې خزینه محصلینه او هغه هم زیاتره د الاسر تلسی فارغانه مني. د افغانستان په شان وټولنه کې چې زیات شمیر کورنۍ نه غواړي لوڼه یې په ګډو پوهنتونونو کې له هلکانو سره یو ځای زده کړې وکړي. د داسې یو پوهنتون جوړېدل دا فرصت برابروي چې د دغه ډول کورنیو جنکۍ هم د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي. له ښاغلي متقي نه مو دا پوښتنه هم وکړه چې همدا اوس له دوی سره څومره محصلینې په زده کړه بوختې دي او دوی عمدتاً کوم مضامین تدریسوي؟
اوس فقط دوه ډپارټمنټ پیل شوی دی کنه، چې یو پوهنتون د شریعه اسلامي پوهنځی دی کنه، او نور پوهنځی چې د شریعه او قانون او حقوق مقایسه دی، کې مونږ نن ورځ هغه ته اعلان کوو، دغه ایجاد اعلان کوو کنه، دغه درس لومړی ټولګي درس اوس پیل شي کنه. په مازیو کې تقریبا یو سل 50 شاګردان شته کنه.
او دا څنګه تاسو فیس اخلي که په څه رقم؟
زین شاګردان په دې ماسته کې شاګرد دي، او هم په دې ماسته کې مونږ هم یو لیسه هم لرو کنه، په هغه لیسه کې دوی درس وای کنه، مونږ لا غنه فیس نه واخلو، دوی مونږ نه یعنی دومره زیات ماش نه واخلي کنه. هم داسې دي، یو نور شاګردان ته جشته کنه، لا غنه مونږ چې بی وزلی نه ده، چې فقیر نه ده، مسكين غریب نه ده، لا غنه مونږ فیس واخلو کنه، د مونږ د کرایه تعمیر او مثلا نور مصارف تقریبا.
دغه په هنتونی وزنګرنه ده چې محصلین یې باید اسلامي آداب او ایجاب په بشپړ ډول مراد کړي. د اچیو په هنتون د درم ټولګي محصله اسما مو پختله چې ولی په دغه په هنتون کې زده کړو ته زړه ښه کړی دی.
کویا خدا چې تا ټول انجنیر دي، دلته الکان هیڅ نشته، د سنه چې یعنی الکان سره موږ نشو کولای درس وایو، مګر هغه تقریبا چې موږ کولای شو د جنو ماینس کې یعنی ټول جنکیان او سیږي خپل تحصیلاتو کې یعنی خپل درس وایو، ان ته ډیر موږ راځار خپل راحت احساسو. هم دې لپاره چې دلته یو اساسي مضمون قران شریف دی چې موږ دا حفظو، موږ په دې معنا باندې پیګو، یعنی په ښه طریقه باندې موږ کولای شو چې دا حفظ کو او خپل په ځنې کې د هغه هر قانون تطبیق کو.
ډیر شمیر محصلین او جنکۍ دا هیله څرګندوي چې کاشکې د الازهر پوهنتون لیلې هم درلودای، ځکه زیات شمیر محصلین له ولایتونو نه راغلي چې مجبور دي د زده کړې په موده کې د خپل خپلوانو په کورونو کې د مسافرۍ شپې تیرې کړي. له لوګر ولایت نه راغلي محصله فرشته هیله کوي چې مرستندویه موسسې او یا خصوصي سکتور د دوی په ولایت کې ورته پوهنتون جوړ کړي، څو دا او د دې په شان نورې جنکۍ له مسافرۍ نه خلاصې شي.
زه خپل ماما کړه دلته یم، او زه غواړم چې دمغه په خپل ولایت کې هم دغه رقم پانتون جوړ شي چې په سانتیاو سره مونږ کولای شو چې آلته درس وي، خپل کور سره چې کور فامیلا مارته یو درس مالته وي. ډیر جنا کې اند مونږ دلته راغلي د چې کور په پکتیا کې د په بل ولایت کې د مجبوري سره راغلي د ځکه چې آلته د سې پانتون نشته، پانتون نشته خو دغه فامیل اجازه نه ورکړي چې د الکان سره درس وي. دولت څخه د درخواست کوي چې ځکه پانتونو نامونږ ته په ولایت کې جوړ سي.
کتون کې او د نظر خوندان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د الازهر پوهنتون په شان د جنکو لپاره د ځانګړو پوهنتونونو جوړول یو ښه ګام دی، چې په دې ډول هغه جنکۍ هم د لوړو زده کړو فرصت پیدا کوي چې کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې هغوی په نورو پوهنتونونو کې چې نارینه محصلین هم لري زده کړې وکړي. نو ځکه خو په کار ده چې د افغانستان حکومت د لوړو زده کړو دا ډول مرکزونه لا وهڅوي. په بلخ ولایت کې زیاتره مېرمنې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري، او ډیر شمیرې په همدې برخه کې په کار بوختې دي. له پخوا راهیسې د غالیو اوبدل، د وړیو ریشل، د وریښمینو توکو جوړول او د چپنو ګنډل د دغه ولایت د ښځو عمده بوختیاوې ګڼل کېږي. د مزار شریف د ښځو چارو رئیس فریبا مجید هم په دې باور ده چې د دغه ولایت مېرمنو د لاسي صنایعو په برخه کې پوره پرمختګ کړی دی.
د سوداګرۍ په برخه کې میرمنو ډیر پرمختګ کړی دی. په دې اړه مو ډیر پروګرامونه او نندارتونونه لرل. په دې برخه کې څو اتحادیې جوړې شوې. په اقتصادي برخه کې مو ښځو ته ډیر کارونه کړي. د سوداګرۍ په برخه کې نظر نورو کلونو ته ډیر کار شوی. حتی د دوکاندارۍ په برخه کې مو هم ښځې هڅولي چې همدا اوس څو کسه په دغه برخه کې په کار بوختې دي. خو د دوی له هڅو سره سره چې ځانګړي دوکانونه او نندارتونونه ورته جوړ کړي دي، مګر بیا هم هغوی د خپلو تولیداتو لپاره د مناسب بازار د نه لرلو له ستونزو سره مخ دي. سره له دې چې د بلخ ولایت د میرمنو لاسي صنایع پوره شهرت لري، نو بیا څه علت دی چې د خرڅلاو بازاري سوړ دی؟
فریبا مجید د دې یو علت د خو ډیزاینونو نشټوالی خي او وای چی
ام در قسمت از دیکن بازاریابی کمتر است یا حقیقت است؟
در بازارموندنی پا برخه که ریختی همچه سونزش ده نه یوازی پا بلخ کی بلکه ده سونز پا طول افغانستان که لیدل کی گی ده سونز از دیلت داده چه میرمنی ده بازار لغوختنی سر برابر تولیدات نلری حقیقت چه جوروی گران بایا او لمود او لیدلی ده لپاره چه خ او مناسب تولیدات ولری دوی تا خ دیزاینران پا کار دی چه دغو میرمنو سر کار وکری او ده نوی مود سر پا لگ وقت او ارزانه باید تولیدات ولری په زیاترو کورنیو کې میرمنې نشي کولای د خپلو تولیداتو لپاره خام مواد برابر کړي ځکه نو په دې برخه کې د کورنیو نارینه غړي مرسته ورسره کوي خو افغانستان چې ودو دي زټولنه ده د کورنیو واک او اختیار زیاتره د نارینه او پلاسونو کې ده د بلخ ولایت ولایتي شورا غړي شکه باشه کې بوایي له همدې کبله کله کله میرمنې نشي کولای ګټلې پیسې هم په خپل تر لاسه کړي
کومو
شمو مې فونم کې څنګه څارمو په صحافت کې چې موږ هیواد له اقتصادي فقر سره مخ دی کوم خام مواد چې د نننه په هیواد کې برابرېږي په ارزانه بیا نورو هیوادو ته ځي چې بیا یې زموږ میرمنې په ګرانه بیا د خپلو نارینه وو په مرسته اخلي کوم څه چې زموږ میرمنې ترې جوړوي د هغو پیسې د کور د نارینه وو جیبونو ته ځي ډېر کم کسان دي چې د خپلو میرمنو او خویندو سختي په پام کې نیسي او حق یې ورکوي اکثره میرمنې د خپلو حقونو څخه هم خبرې نه دي کوي همدا ژوند دی له دې سره په څنګ کې چې د بلخ ولایت زیات شمېر میرمنې په لاسي صنایعو بوخت دي یو شمېر نورې بیا د کار د زمینو له نشتوالي سر ټکوي او له مرستندوی او موسسو او دولت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي د مزار شریف د ښاري و اوسیدونکو میرمنه ناجیه هم همدا خبره کوي
ما یکی دا یکی از نهادهای کار میکنم که بیشتر ارتباطات ما با خانم ها
زه په یو داسې ځای کې کار کوم چې سر و کار مې له ښځو سره دی په بلخ ولایت کې ډېرې با استعداده میرمنې شته له امنیتي پلوه هم ښه دی ډېرې ښځې د کار کولو استعداد لري او ضرورت هم لري ځکه اکثرو ته یې د کور مشرۍ ورلغاړې ده مجبوره دي خپل بچو ته ډوډۍ پیدا کړي خو سره له دې ټولو هڅو بیا هم د ولایت ته لکه څنګه چې په کار د کار نه دی شوی ډېرې موسسیاوې درېشته چې د ښځو په نوم دي خو لکه څنګه چې باید وایي هغسې نه ده ښځې بېکاره دي د کار شرایط ورته نشته که هم وي نو یوازې د ولایت په مرکز کې فعالیتونه لري ولسوالۍ ته هېڅ نه دي شوي نو باید د ښځو چارو وزارت ریاستونه خیریه موسسې او دولت باید په دې برخه کې کار وکړي کتون کې په دې نظر دی چې ریښتیا هم په افغانستان کې د لاسي صنایعو په چارو کې د بوختو میرمنو یو لوی ستونزه ده چې نشي کولای د بازار له اړتیا سره سم او پر مود برابر توکي تولید کړي چې د دې علت د بازار له غوښتنو نه د دوی بیخبری او لری والی ګڼل کیږي نو ځکه خو دولت د ښځو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو ته پکار دی چې په دې برخه کې د بازار پر غوښتنو پور ډیزاینران وروزي څو میرمنې وکولی شي له نویو ډیزاینونو سره سم توکي تولید کړي
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1200 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې اوریدای شي
عزتمنو اوریدونکو او اوس په حمله وکمه رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه تغوک شو د افغانستان د خزو د شبکې او دین نور او سازمانونو یو شمیر غړو لولسمشر حامد کرزی نو وغوښتل چې خپل هغه ژمنې عملی کړي چې د انتخاباتو د کمپاین په محالې کړې وي او خزو ته د حکومت په لوړو څوکیو کې ځای ورکړي دوی وویل د تیر دوشنبه په ورځ په همدې اړه لولسمشر سره په کتنه کې په دې ټینګار کړی دی چې د دولت په بیلابیل برخو او سطحو کې د خزو برخه ډیره شي تیر سه شنبه رسنوی خبر ورکړ چې طالبانو په کندوز کې دوه تنه د هغولو میرمنو سره یو ځای له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي و عیني شاهد د وخت راجنس خبریال ته وویل چې د طالبانو یو قومندان د دغه ولسوالۍ د ګلباز افغانیه کلی دوه اوسیدونکي سید انور او حضرت لخپلو میرمنو سره یو ځای له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل په داسې حال کې چې دغه دوه تنه عادي وګړي وو د سید انور او حضرت تو کوچني بچان پاتې دي چې د میندو او پلرونو له وژنې وروسته له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي د افغانستان مدني ټولنو د تیر دوشنبه پر ورځ د وی غونډې په جوړولو سره د ولسمشر کرزی په نوې کابینه کې یو شمېر ښځو ته د کمی ونډې د ورکولو او دغه شان په کابینه کې د بشر د حقونو ناقضینو ته د ځای ورکولو په اړه اندېښنه وښوده. د غونډې ګډونوالو وویل چې د نوې کابینې د جوړښت په برخه کې د مدني ټولنو سره کومه مشوره نه ده شوې. د ولسمشر کرزی لخوا په نومول شوي وزیرانو کې یوازې یوه ښځه وه چې هغې ته هم ولسي جرګې د باور رایه ورنه کړه. او وروستی خبر دا چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د فاریاب ولایت د پوهنې رئیس عبدالحی باختر اجنس ته وویل د دغه ښوونځي نوې ودانۍ د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د دولت آباد ولسوالۍ د قاضي بای په کلي کې د 640,900 افغانیو په لګښت په یوه پور کې جوړیږي. د نوموړي په وینا د دغه ودانۍ په جوړولو سره به د درسي خونو د کمښت له پلوه د زده کوونکو ستونزې یو څه کمې شي.
عزتمن اوریدونکو، خوشاله یم چې تر دې دمو مو زموږ ملګرتیا وکړه. کو غواړی چې نیمه نړۍ مولاخ کولی شي، نو خپلې نظری او رغنده نیوکې له موږ مسپاموئ. ستاسو لپاره زموږ پوستی پته ده آزادۍ رادیو د نیمه نړۍ اونیزه خپرونه، او زموږ د پوست پک شمیرې دي په خوست کې 1، جلال آباد 4، قندهار 22، په کابل کې 44 یو اویا، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده آزادۍ رادیو پوست باکس 2024 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغې ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.